السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اپریل اتلسمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. خو روان یو سات کې د په پاکستان کې د سیلابونو او د بارانونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو. اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو د دې سات خبرونه. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د برتانی د بارانو چارو وزیر ویلي اسرائیل به د ایران د حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله د رواني اونۍ په پای کې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډی ایم ای د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل په 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دغه ادارې تر مخه په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د ادارې په وینا په مختلفو ضلعو کې د دیوالونو او د کوټو چتونو راپریوتو 1902 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 326 کورونو ته په مکمله توګه او سباندې 1400 کورونو ته په جزوي توګه زیانونه رسیدلي دي. د 400 ضلع یو کروندګر غلام فرید تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو یې ټول فصل هم اوړی دی. د اپریل 12 راهیسی په سختو ورختونو او سیلابونو کې ځانی او مالی زیانونه په خیبر، بر او کوز ادیر، بر او کوز چترال، سواد، باجوړ، شانګله، ملکند، ماسیرا، مومندو، کرک، ټانک، مردان، پېښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، اورکزیو، کوات او ډیر اسمل خان کې اوختی دي. بلخوا په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانونو له وجې 8 کسان په مختلفو پېښو کې مړه شوي دي. هلته د سلویښتو زیات کورونه په مکمله ګړنګ شوي دي. د دې ترڅنګ په پنجاب او سندھ صوبو کې هم د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اوښتي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا کوي. په غونډه کې به د 4 صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له وجې پر رسیدلو تاوانونو، امنیتي صورتحال او پر اقتصاد هم خبرې کیږي. تمه ده د پارلمان پر نننۍ غونډه کې د مسلم لیګ نون ګوند په مشرۍ د ایتلافي حکومت په کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د 15 ورځو ورختونو او سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا او یو ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان جانان سایق پرون د اپریل پر 18 ویلي چې په دغو ورختونو او سیلابونو کې 50 کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس خبری اجانس د سایق په حواله ویلي چې په سیلابونو کې 26 کورونه او 95,000 هکټره کرنی زمکې ته زیات تاوانونه رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم روانونه د سیلابونو له کبله پر وخت مرګ ژوبله او زیانونو اندېښنه ښودلې ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پرون د اپریل پر 18 ویلي چې د رواني اونۍ په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداری ورکړي که پر دوی یوه وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی ځواب به ورکوي. اسرائیل د ایران د بېساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښودلې خو په دغه اړه یې څه نه دي ویلي چې دغه ځواب به کله او څنګه ورکوي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته په بیت المقدس کې خبریالانو ته په خپل وینا کې ډیوډ کیمرون وویل د هلته د ایران د حملې وروسته له اسرائیلو سره د خپل یووالي ښودلو لپاره ورغلی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزه میچونو لړۍ نن د اپریل په 13 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 9:30 بجې په راولپنډۍ میدان کې وشي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن مازدیګر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان ګډه غونډه رابلل ده. دغه غونډې ته به آصف علي زرداري وینا هم کوي. په دې ګډ اجلاس کې بعد هغه هیواد د نوي وفاقي حکومت پر کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم بحث کیږي. دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسیح د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر مسیح، تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه معلومات لري؟
ډېره مننه. بالکل، دا نن د پارلمان ګډه غونډه چې په هغې کې به قومي اسمبلی او د سینټ غړي راځي او ولسمشر آصف علي زرداري به په خصوصي توګه باندې دواړو پارلمانو ته، سینټ او د قومي اسمبلی، په یو ځای باندې به ناست وي او دې غونډې ته به د وینا کوي. په دې وینا کې بنیادي چې کوم خبره ده، هغه د ولسمشر آصف علي زرداري خطاب دی، تقریر دی، وینا دا چې هغه به کوي. خو په دې به چې کوم زیات زور ورکول دي، موجوده چې کوم د پاکستان حالات روان دي، او خاص کر چې د نوې حکومت جوړ شوی دی، دا حکومت پاکستان کوم طرف ته روان کړی دی، په دې سیزون به آصف علي زرداري خبره کوي. سرچینې دا خبره کوي چې د موجوده چې کوم د پاکستان د ترخګرۍ حالات دي او چې کوم په ملک کې د ترقۍ منصوبې روانې دي، په دې باندې به هم آصف علي زرداري خبره کوي. او د دې سره سره د پاکستان دا روایت پاتې شوی دی چې کله هم داسې د ګډه غونډه کیږي، نو په هغې کې اپوزیشن چې دی، اپوزیشن ګوندونه چې دي، هغه په بل طرف باندې د سخت اپوزیشن د احتجاج هم تیاریانې کوي. او په دې سلسله کې به نن دا غونډه کیږي. غونډې ته حکومتي چې کوم جماعتونه دي، هغې ګوندونه دي، هغوی خپلو خپلو ممبرانو ته دا وینا کړې ده چې تاسو په ګڼ شمېر باندې راشئ چې دا غونډه په کلکه او په غټه توګه باندې وشي.
ډیره مننه ګوهر مسید پر روانو خبرونو کې به هم له تاسو نه په دې اړه معلومات اخلو. او کور مو ودان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې باورې، د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د باران دویمه لړۍ د تیرې ورځې راهیسې پیل شوې ده، کوم چې به د چارواکو په خبره سبا هم روانه وي، چې له امله یې د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا سیلابي اوبه په کورونو ننوتې دي، بلکې د صوبې په ډیرو برخو کې سړکونه او پلونه هم اغېزمن کړي دي. د بلوچستان د حکومت په خبره چې د اوسني باران له امله په صوبه کې نه ځې مرګ جوړ لاوختي، بلکې ډیرو کورونو ته هم زیانونه رسولي دي. په دې اړه ورستي معلومات د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټو د صوبې په نور برخې د باران دویم لړۍ د اپریل د 18 نیټ څخه یو ځل بیا پیل شوې ده، کوم چې د چارواکو په خبره د اپریل تر 19 نیټ پورې به روانه وي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند ویلې دي چې صوبایي حکومت د بارانو له امله د رامست سوي وضع د مخنیوي په خاطر بیلابیل ګامونه و پورته کولو ته چمتو دی. د نوموړي لخوا د اپریل په 18 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د آسماني بجلی یا برېښنا د رالوېدو او د کورو د نړېدو له امله 8 کسان مړه او 9 نور زخمي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 1500 څخه شاوخوا کورو ته زیان اوښتي او په هغه کې 40 کورونه مخ له وران شوي او د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. دغه ډول د بلوچستان په پښین، نوشکي، بولان، مستونګ او کل عبدالله کې و ځینو سړکانو ته هم زیان رسېدلی دی، چې له امله د خلکو تګ راتګ تر اغېز لاندې راغلی دی. او د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی. خو د چارواکو په خبره چې د صوبې پر غټو سړکانو د ټرافیک د رواني په خاطر اچي ګړندې کړې دي. هلته د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې یو ځل بیا د باران وروسته سیلابي اوبه په کورو کې درېدلې دي، چې له امله د ګوادر ځینې برخې تر اوسه په اوبو کې ډوبې دي. دغه ډول د تیز باران او باد له امله د بجلی کمبې هم نړېدلي دي. د ګوادر څخه د صوبایي اسمبلی غړي او د اکدو تحریک مشر مولانا ایدویت رحمان راته وویل چې د ګوادر په ګډون د مکران ډیویژن زیاتره برخې تر اغیز لاندې راغلي دي. دلته د اوبو د ایستلو انتظام نشته، خو د ګوادر چې د سی پیک لپاره دغه ډول مشهوره سو لکه چې پر تندي خال، خو نن ګوادر په دویم وار ډوب سوی دی. که څه هم ډېرې پیسې او شتمنۍ دلته مصرف سوي دي، خو بیا هم په کورو کې 5 یا 6 فوټه اوبه ولاړې دي. لکن په کوټه کې د ناوړې وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای صوبایي مشر فیصل خان وایي چې د تیر وار په مقابل کې اوس حالات لږ ښه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د ګوادر ستونزه دا ده چې هلته د اوبو د ایستلو هیڅ نظام نشته، هغه کاروان دي خو تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی، او حکومت په دې هڅه کې دی چې دا کار ژر تر ژره وسرته ورسوي چې خلک د دا مشکل څخه وباسي.
د اوبو لار نشته چې اوبو راشي وځي. دا جی ډی والا چې کوم دغه کټې دي، نو اگر زور لار وخت باندې وتې دي ورته مات کړي، اوس لار نه دي ورکړي، نو نشته اوبه وځي.
هغه تا چې تیر وار مشینري و دغه و دغه پمپینګ
هغه ته موجود دي، ګرځه د ډیسیزر پروت دی. هغه مسله نه دي، مسله دا ده چې د اوبو لار
د پی ڈی ایم ای د چارواک په خبره چې د باران وروسته د ګوادر د هغه برخو څخه د مشینانو د لارې د اوبو د ایستلو کار پیل کړی دی چیرې چې اوبه درېدلي وې. دا ډول په هرنایي کې د ریلوی یا اورګاډي پټلۍ یو برخه اوبه وړې ده، چې له امله د چارواکو په خبره یو ځل بیا د سیبی او ارنایي ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند سوی دی. او په نوشکې کې هم اوبو د اورګاډي و بل پټړۍ وړې ده. هلته د پشین د بند خوشدل خان د لوی نالې د پرکېدو او د ډب کراس پل د اختر په 4 ورځ سیلابي اوبو وړې وو، چې له امله د تیری وې اونۍ څخه د ضلع یوه لویه برخه بیا په خاصه توګه برشور، توبه کاکړي او لوی بند د سړک د لارې د کوټ سره تړون شلېدلی دی. په دې اړه د ډب خانزي اوسېدونکي محمود راته وویل
دا چلته ګوړ ورته د بند خپله نقشه سته د برطانیې د وختو چې د بند خپلې اوبه وې د برشور تورمچار راتلې، تورمرغه پر ډب راتله. دا وخت برشور هم پر ډب را روان، تورمرغه هم پر ډب را روان. دا دون اوبه نه دي، دا هر کال معمولي باران شو د اوبو براله پر دا درو مندو سره نیمای وي تاوان نه کوي. دا وخت اوبه ګرد پر دا درده پر مندر روان دي، پر هغه مندو باندې ځنه هلته قبضهګر ورته دی، دي ګرد مزکه قبضه کړی دي، مندونه را تن کړی دي، ګرد د درده په فار اړه. دا وخت ګوره دا نشنه لا وی روډ دي، دا ګوره د دې به خلک دي، تر هغه تر مرغه پو نو فکار دي چې الا کم راشي دا هغه چلنام برابر هغه اوبه پر درې چلن نه ګرد مسلې باز.
خود پشین ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی دي چې د ډب څخه د سیلابي اوبو مخ د اړولو په خاطر په میان خانزي کې کار پیل کړی دی، او ډیر ژر به یو ځل بیا د اوبو رخ د بند خوشتر خان په لور وتړي. بلخوا د بلوچستان څخه توري وریځې وسین ته داخلې سوي دي، چې له امله به د موسم ښوونکو د دفتر په خبره د نن څخه په کراچي او نورو غټ ښارو کې بارانونه پیل سي، چې له امله د سند حکومت په کراچي کې د څناوړې وضعې د مخنیوي په خاطر انتظامی مامورین چمتو کړي دي. امکان دی چې وروسته به باران وروونکي دغه وریځې و خیبر پښتونخوا او پنجاب ته هم داخلې سي.
دا مشال رادیو ته
اوریدونکو د سوات تحصیل چارباغ لري پرتی سیمه یونین کونسل کشوري کې د سور ډیری پرایمری سکول چې په هلکان او جینکې په ګډه زده کړې کوي، هسه خو د 1300 کلونو راهیسې خراب دي. خو وروسته بارانونو د سکول پاتې ودانی هم ړنګه کړې ده. چترې د کلي د 250 ماشومانو زده کړې متاثره شوې دي. د سکول زده کوونکي او د کلي خلک وایي چې حکومت ورته زر تر زر سکول جوړ کړي. د تحصیل چارباغ منتخب چیرمن وایي چې د حکومت سره فنډ نشته، خو بیا هم د بحثا کوي چې د سکول ودانی جوړ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې دغه سکول د یوې ماشومې پر غږ پیلې کی.
موږ یاري نه په کلاسونو کې نشو کېناستې، سبق نشو ویلې، زموږ ملګري په کور کې ناستې او سبق نشو ویلې، ځکه چې کلاسونو نارتاوي موږ سکول نارتاوي کې موږ وایو چې زموږ سکول جوړ شي.
دا غږ د سورډیری پرامري سکول کې د 5م جمعه زده کوونکی دی. دا وای چې د هلکانو په سکول کې دوی په ګډه زده کړې کولې خو بارانونو ول سکول خراب کړی د ناستې ځای پکې نشته ځکه د هغې ملګري او د کلي نور ماشومانو زده کړې متاثره دي. د دریم ټولګي زده کوونکي ګلالۍ فیاض چې د ملګرو سره دوران سکول مخې ته ولاړه ده وایي
حکومت ته دا درخواست کوم چې زموږ سکول مونږ له رخ کړي زه رسو ډېری یم مونږ له سکول رخ کړي زموږ کلاسونه ارتاوي کې زموږ ملګري د یارې د لاسه نه شي راتلی او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کېږي مونږ دوه درې ورځې وشوې چې مونږ سبق نه شو ویلې او زما حکومت ته دا درخواست چې مونږ له دا سکول رخ کړي.
د کلي اوسېدونکی میاسید حکیم چې د سکول خوا کې دوکان دی او درې ماشومان سکول کې زده کړې کوي وایي چې د سکول نیمه برخه خرابه ده دوه کوټې پکې سمې دي خو د ودانۍ اورزېدو له ویرې بیا هم ماشومان سکول ته نه ورځي.
د ماشومانو د مخې د سکول رتاو شوی دی هغو ګبرو شوي دي جېرېدلي دي که مور پلارو ته وایي چې تاسو سکول ته ځئ خو هغوی مونږ نه ځو لکه چې ماسپښین د لمړه راوړي نو هغه به خوښې نه دي وجه سکول ته نه راځي. ماشومانو ته عدد یک بټې پنج تقریبا کم شوی دی جه کمتر ماشومان به چې هغه به راځي بهر به ودرېږي خو کلاس ته دننه نه شي تللی سکول رارته یدو ده دی او زمونږ د حکومت نه دا دغه دی چې لکه دا هو دا ذمواري ده چې زمونږ د ماشومانو له تحفظ ورکړي ځکه چې اول صحت ته بیا تعلیم دی نه چې صحت نه نو تعلیم به د کم طرف وشي ډېر خلکو ته ډېر ښه سهولتونه دي واحد زمونږ دا یو سکول دی چې زمونږ خلکو ته نه سهولت شته نه ماشومانو ته شته نه د اوبو شته نه د سکول شته نه د روډ شته.
د سکول استاد خلیل الله وای چې دغه سکول د خواوشه شپږ کلو یو استوي سکول دی هلکان او جینکۍ پکې په ګډه زده کړې کوي نور سکولونه د کلي نه شپږ کیلومتر لرې دي. د سکول لپاره ورته انتظامیه تنبوان ورکړي خو لا یې نه دي کارولي.
ټینټونه مونږ ایسي سبزي او درې راکړه خو دلته کې دا ځای هم زموږ سره داسې نشته چې باغ کې مونږ ټینټ ولګو او بل دلته کې په ټینټ کې سبق نه ویل کېږي ځکه چې کم بنیادی سهولیات په کلاس روم کې ماشوم ته مهیا کېږي نو هغه پټنټ کې نه کې پټنټ کې مطلب صرف مونږه سورې به جوړ کو بیا که ګرمي شپه کې دومره دوبې چې ماشوم پکې نشي ساري دي که باران هم باغې کې سبق نه ویل کېږي چې اوس مونږه دا میاشو شو د نیو انرولمنت باغې درې ماشومان راغلي دا غي وجم دره چې بلډینګ خراب دی او خلک ناراضي د خپل ماشومان نه رليږي.
د سیمې د خلکو منتخب شوی د تحصیل چارباغ چیرمن احسان الله خان وای چې هڅه کوي د سکول ودانۍ لپاره پړ وګوري او د سکول ماشومانو ته سکول برابر کړي.
میډیا تاسو تم پته شته او د خلکو توامو تم پته شته چې پندونه منډونه نشتا دوه کال پورې کیږي ټینه ور وشو چې د بلدیاتو چې د تروسه پورې یو روپۍ پند چې د بلدیاتو ته نه د میلاو شوی داسې کوي مینه ایم پی ایس د دې نه مخکې وو هغو کارونه کړي دي خو هغو ایجوکیشن لدونه توجه نه دا ورکړي نو انشاء الله مونږ کوشش کوو چې په دې کې د هر ځای نه یې خو دې لمونږ پند ګورو په دې باندې مزید کار شروع کوو دا سکول چې د بال کو.
د کلی اوسیدونکو وایي چې د سورډیری پرامد سکول کال 1900 اتیا کې د یو کلی لپاره جوړ شو اوس پکې د شپږ کلو ماشومان زده کړې کوي. کچري حکومت د سکول ودانۍ جوړ کړي نو دغه سیمې په سلګونو نور ماشومان به هم سکول کې زده کړې شروع کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون سهار نامعلومه وسوالو په ګومل سیمه کې د پولیسو پر څوکۍ برید وکړ. له دغې وروسته دواړو خواوو پر یو بل ډزې هم پیل کړې خو اوس مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. د ټانګ ضلع د اکشن کمیټې مشر شمس مسید مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې خراب دي او دغې خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د ټانګ د پولیسو ډي اس پي شریف الله مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتی حالات د خکولو لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا په ګومل سیمه کې پر پولیس څوکۍ د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مال درې بجې ناپېژندلې وسله والې په ګومل سیمه کښې د پولیسو په څوکۍ برید کړی وو او د وسله والې سره د ډزونو بدلون کښې څه مرګ ژوبله مخې ته نه ده راغلې. د ټانګ ضلع اکشن کمیټې مشر شمس ماسید یایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
نن کا بوتان کو ضلع سے گمر بدمانی شروع ہو چاہا کپ کل سے کتے کپ دیکھ سے کتے او کپ دا مالی سے کتے دے ریگلے دے شکی دے گروپی نے پشیدل سے دا گون غلا دا سے مطلع حال گردی دے سان خاص دا غا پا ہجرت بن مجبور رہے پدیا والے سرا دعا شکر دون ہاتھ اللہ ہمی جو کرو ایلی بوجود چکی مو دے لیجو نن کا بوتان چکی محالات کی دے شکی ہم پورتا غلو رو وڑی کلا پا دکر مت شوائی کلا پا تونہ بنا تک شوائی کلا پا پولیس بنا تک شوائی پدیا والے سرا لیجو علاو کام مطالبات آئی چھ خدارا دے تار دے بچے نے بنے چھ رحم و کے سائن چھ ریاست تو اور سرا ڈسٹرکٹ پولیس کی جن بالکل ناکام تھی
دے ٹانگ ضلع پولیسو ڈی ایس پی شریف اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ بگومل سیمکشے دے پولیسو پر سوکئی دے وسلاول بردکشے سمارگ جبلا ندو شویے او پر ٹانگ ضلع کشے امنیتی حالات شکاولے دے پورا پولیس گامونا پورتا کڑی دی
جانی نقصان نہ سبقشے سر کا پریشر میں بالکل داخلہ بالکل گشتنا ملگ ہوئی تھی باقاعدہ سیکورٹی پلان ڈیوٹی روسٹر بھی جاری تھا کسی جانے ہوتی تو پیدل گشتی نہ کا بندے ملگ ہوئی وہ سو کنٹرول تھی بالکل بولے مان سے گینگ اغلو والی سر کھلا گا اگر پیار مرکڑا ہے کسی نام رت سو
دے ٹانگ گومل سیمکشے پا پولیسو دے برید زیماوری لیا تردہ وقت پورے چا ہم مانلی اندو خو دے ٹانگ ضلع مشرون مشال ریڈیو تا ویلی دی چے کا حکومتی چارواکیو یہ پا ضلع کشے دے امن حالات شکاولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دے ضلع خلق یوور بیا پلو احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوال امدادي ادارې یو این ڈی پی په مرسته د درو قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې د سولر سیستم لګولو پریکړه کړې چېرته چې بجلی نشته او اوسیدونکي د ګریډ سټیشنونه لري دي د خیبر ضلع بلدیاتي نمائندگان وایي چې دوی د داسې ډول پروژو ستاینه کوي خو په کار ده چې دا نیغ په نیغه ولس ته ورکړل شي او سرکاري روایتي طریقه کار دې پکې ونه ساتل شي د بلدیاتي حکومتونو غړي وایي چې سباندې دوه کاله وشول چې دوی د ولس په رایو باندې منتخب شوی دي خو د امدادي دارونو علاوه ورته لا د سرکاري خزانې نه فنډونه نه دي ورکړل شوی د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نوي حکومت کې سږ کال په جون میاشت کې په بجټ کې امکان شته چې بلدیاتي نمائندګانو لپاره پکې فنډ بیل شي په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواري نه
د خیبر پختونخوا توانایي او بجلی محکمې لخوا د اپریل په 18مه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نړیوالې امدادي ادارې یو این ډی پی په مرسته په خیبر مومندو او اورګزو کې لری پرتو ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د سولر سیستم په ذریعه بجلی ورکوي د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دیس د لوکي پہر لری پروت ویلج کونسل او نیبر ہوڈ کونسل کی لگ تر لگا درینیم سوا کورنیو تا سولر سسٹم لگوی او خلق بی دا بجلینا استفادہ اخلی
یو سیکشن دا مرز دیریا گورننس پروگرام دا اغا سوری لان دے مختلف پروگرامون چی دی اغا پا کبائلی ازلا کی دا بلدیاتی نمائندگانو پا ذریعہ باندے شروع دی نو پاگی کی اس دا یو پروگرام ہم دے چی لس ویلج کونسل چی دی آغا با دوی ٹاکی کم چی دا گریڈ نا لری دی او دا بجلی نا محروم دی او بیا با پا ہر ویلیج کونسل کے با پینزہ دیش کورانے چی دی آغا با ٹاکی دوی تا با بیا سولر سسٹم اور کول کی گی
نموڑ وائی چی پا دی لر پرتو سیمو کی دا ندیوالو امدادی دارو لخوا دا پرمختیائی کارونو ستاینا کوی خوب کار دی دا پروژه نیخ پا نیغا ولستا ورکلل شی
چی اوماغا دا بیروکریسی طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اړخ چې دا نقصانی دی پروژکټونه چې همیشه کامیاب شوي نو هغه د کمیونټي یعنی علاقایي خلکو په تعاون سره او د هغوی په صلاح او هغوی مطلب ده چې ډایرکټ د هغوی په اشتراک سره دغه پروژکټونه چې دي هغه کامیاب دي. زه به مثال درکړم د ورلډ بینک پروژکټ یا همدغه یو این ڈی پی پروژکټ چې اوس کانټریکټ او ټینډر کیږي به نو دغه د سرکار چې کوم طریقې کار دی هغه به دې کې لو کوالټي سب سټینډر او د کمیشن وغیرہ جهان چې دی هغه کدا سه پروژکټونو کې راشي نو هغه بیا نقصانی.
د باډی تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې دوی څه باندې دوه کاله وشول چې د ولس پر رایو باندې منتخب شوی خو تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه پورا فنډونه نه دی ورکړي.
دفتر لا فرنیچر روغلی دی خو هغه ته سیکریټري او کمپیوټر لیپټاپ دا سیستم نه دی روغلی. حکومت ته پکور دی چې کم ډیولپمنټ کورونه و د مینې او ایم پی ای په لوس بونه کوي هغه چې بلدیتی نمائندګونو ته ولګي ځکه چې د بلدیت الیکشن مقصد دا دی چې په لون دی لیول خلک مستفیده شي. ویلی چیرمین او کونسلر ته چې کم د خپل علاقه د مسلو پته دو دومره پته ایم این ای او ایم پی ای ته نشته دی.
د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم په 2020 کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او نمائندګانې شکایتونه کا چې دوی ته لا تر اوسه حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي چې ولس لپاره کارونه ترسره کړي. خو بیا د لوکل ګورنمنٹ چارواکي وای چې په تیر حکومت کې په صوبه کې د فنډونو کمای وو او په دې نوي حکومت کې سږ کال جون میاشت کې امکانات شته چې بلدیاتي حکومتونو نمائندګانو لپاره په بجټ کې روپۍ بیل کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د تیر ګل په ورځ د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. دا زیاتوالی پر داسې وخت شوی چې په هیواد کې خلک له وړاندې څخه د مالي ستونزو سره مخ دي او نوي منتخب حکومت ته به په ګرانۍ کابو موندل یو چیلنج وي. البته وفاقي حکومت وایي چې د پېټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه د نړیوال مارکیټ سره سمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د ګول پورز د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 3 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دی. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظر ثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکي ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورز د باجوړ نه په خورته تک کوونکي نوید عباس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې د نشي کولای چې خپل سبق او کرایانې د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجې نه کرایګانې هم ډېر زیاتې ګرانې شوې دي. یو سیټ ته که موږ وګورو هلته پېښور نصری کې موږ سبق وایو نو هغې فیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د اسټل فیسونه هم شي او بیا پسې د خوراک فیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالیه وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سواتی عبدالله یو د غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړي چې خپل گاډي ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نو موړي مشال ویډیو ته وویل
نو مخکې به چې مونږه په خورتا راتلو نو مونږ خپل گاډي راوستو ځکه چې پاغ ورځو کې به زمونږه داسې 15 روپو 300 زیاده وس هغه خرچه ډبل شوې ده. تقریبا خپل گاڑی وس 2000 روپۍ د گاڑی خرچه شوې ده. نو دا کې وځي نه زه په عام گاڑی کې پالو په گاڑی کې راغلی یم.
د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدو لامل پر عالمی منډای کې د پټرولي مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یا د کړل شوې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ګل پورز رپورټ کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 75 روپۍ ټیکس اخلي او د دې سره سره د پټرولو او ډیزلو باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محصولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګې نن د اپریل پر 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې 46 کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان صوبه کې د سیلابي بارانو له وجې 8 کسان په مختلفو پیښو کې مړه شوي دي. هلته د 46 زیات کورونه هم په مکمله توګه ړنګ شوي دي. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وینا هم کوي. په غونډه کې به د 4 واڼو صوبو اعلی وزیران، گورنران، د هغه هیواد مشر قاضي، چیف جسټس او پوځي مشران ګډون کوي. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري پکې د پاکستان د نوي وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه خبرې شوې دي. د پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 13 انتخاباتو وروسته په مرکز او صوبو کې حکومتونه جوړ شوي. وکتل سي نو د پنجاب او سند په مقابله کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه زیات فعال نه ښکاري. په نننې بحث کې د دې وجه څېړو. میلمانه مو په پېښور کې شنونکی غلام دستګیر او په کوټه کې د مشال اډو خبريال ایوب تریندی. غلام دستګیر د خیبر پښتونخوا له سینیرو خبريالانو دی او د صوبې پر سیاست، اقتصاد او بشري حقوقو پر چارو یې څېړنیز رپورټونه جوړ کړي او ایوب ترین بیا له شاو خادرې له سیزورای سي خبريالې کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه کاکړ صاحب.
په فایل کې به پښتنه غلام دستګیر صاحب تاسو ځخو کو، یعنی لکه څنګه چې ما تشریح کا، کومر د پنجاب او سند حکومتونو ته وګورو، کڅم وخت ډېر کم سوی دی، زیات نه دی، خو بیا هم مقابلتن د خیبر پښتونخوا حکومت زیات فعال نه ښکاري. آیا د خبرې سره تاسو اتفاق کوئ؟
کافي حد پورې دی کې اتفاق کوم. اصل کې خبره دا ده چې څو وخت کې هم دا سې شیزونه موږ ډیسکس کوو، نو ټول نه پیل به موږ غورو چې د مختلف حکومتونو چې دي، زموږ صوبایي حکومتونه، کاغه د پښتونخوا ده، کاغه د بلوچستان ده، کا د سند او کا د پنجاب ده، د دې اهم مقاصد څه دي؟ د 8 فروری د انتخاباتو نه پس د دې اهم مقاصد څه دي؟ کوم پنجاب ته وګورو جی، نو مریم نواز التا لانچنګ شوه ده په پنجاب کې. پہل ازل هغه راغله او د صوبې اقتدار وتا ورکړلو، نو هغه د پراغ لانچنګ پیډ ده. نو د دې د وجه نه منګورو نو داغي پالیسیانی چې دي، داغي پلانز چې دي، داغي سکیمز چې دي، هغه به مختلف وي. د کشانتی کمنګا سنت لړ شو، نو التا تاسو پتی چې یو وخت چې پاکستان پیپلز پارټي د سلورو صوبو جماعت او د فیډریشن جماعت وې پاکستان پیپلز پارټي تویلو، نواز شریف پارٹی چې وا، نون لیگ چې وا، د هغه وخت هم تر پنجاب محدود وا، د پښتونخوا هزاره ډیویژن کې د دې موجودګي وا، خو پښتونخوا کې داسې نه وا. نو پیپلز پارٹی چې دا د کال 2013 انتخاباتو نه پس هغه د سند پورې محدود شو، نو دا وخت کې د پیپلز پارٹی چې کم مرام دی، اوبجیکټیو دی، هغه دا دی چې کم از کم سند پورې زخپل چې کم مقبولیت ته او چې کم زما ووټ بینک ته زاغه برقرار وساتم، نو داغي هم یو پالیسی شته. د بلوچستان بدترین سپ تاسو ته خدا غوي، خو د پښتونخوا خبره چې تاسو ته کومه، نو د پښتونخوا د 8 فروری الیکشن چې د ټاکنې چې دی، داغي نفس اوبجیکټیو سو، اهم مقصد سو، نو هغه بنیادی مقصد د داو چې پیپلز پی ٹی آئی چیئرمین چې دی، بانی چیئرمین چې دی، هغه د جیل نه را بهر کړی شي. نو د دې ټول پالیسیانی چې دی، د دې ټول هلې ځلې چې دی، داغي مرکز امک کشه دی او د دې ټول توجه هغه ته ده. نو دغه وجه ده تاسو وګورئ دا شیخ وقاص اکرم چې د ایم این اے چې د پنجاب د ضلع جنگ نه کامیاب شوی وو نو هغه خبر وکړه چې وای زمونږ هیڅ ایجنډا نشته دی مونږ له خلکو ووټ را کړی دی د عمران د خلاصي دپاره چې دا د جیل نه را خلاص کړي او زمونږ هم دک یو مقصد دی یو ابجیکټیو دی مونږ به هم په دې یو باندې
تاسو دا ویل غواړی یعنی تاسو ما خل خپل خبره وکړه چې دا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته دا غو زیات توجه چې دا هغه د عمران خان را خلاصول دی او د خپل اپوزیشن چې کوم رول دی هغه سرته رسول دی نو زه غلام د سګر صاحب ایوب ترین صاحب ته به ځم خو ایوب ترین صاحب تاسو تر راتګ له مخه به زه هم دغه د غلام د سګر صاحب ځاسما کومه پوښتنه کړې ده هم په دې تناظر کې ما په پېښور کې له بل خبریال او شنون کې مامو جان بابر زخه سره مرکه کړې ده لاغه زه هم په سر کې هم دا پوښتنه کړې ده چې دی د په حساب باندې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت څنګه دی نو هغه ته به غوښتو بیا به ایوب ترین صاحب تاسو ته راسو
خصوصا د خیبر پښتونخوا د حکومت څنګه دی دا تر اوسه پورې مونږ بدلت کددي اندازه دی نه ولګو چې دا یو گاډ دی دا سٹارټ خو شو خو دا په غیر کې نه دی چولې شو دا روان شوی نه دی او ما ته په خپل تر اوسه پورې د صوبې حکومت داسې پلان نه ښکاري سم منصوبه ته نه ښکاري چې دا صوبه به هغه څنګه چلی او زه په خپل دا هم ګورم چې د کور چلولو لپاره د حکومت چلولو لپاره د هر ځای چلولو لپاره پیسې پکاري نو پیسې دې سره شته نه او بل د دې سر په خپل صدا سي وسيله شته دي نه دي تر د تیر لس کالو کې چې کوم د دې د پټه مخکې حکومت تیر شوی دی نو غي د پیسو داسې سغټه یو داسې ذریعہ ځان ته نه جوړ کړی چې سرچینه وي چې التنه پیسې راځي او د صوبې حکومت د چلولو دی جوګوي د نشته د دې اوسم د مرکزی حکومت چې کوم د دې د مخالفینو دی د شاباش شریف او د هغه د ملګرو حکومت ته نو دی اغی باندی ٹوٹل اولی سولی اغی تا لکه لاس نیویلی ناستی کنه چه لاس پا اغی تا نیسی نو التن بسر ازی دا پاکستان نظام داستی دی چه اغی صوبی تا با پیسی دا وفاق تا زی مرکز تا وزی التن با بیدل تا رازی نو بیدل تا پا دی پیسو ورکولو که سیاست کیگی پا التا چه کم حکومتی اغی دا دی صوبی حکومت تنگی پا پیسو ورکولو که او دا زدا ویم شم چې یوازې دا نه چې د دې طریقې انصاف د مخالفینو الته حکومتینو دې تنګیږي نه الته که د دې نه مخکې چې دا کم حکومت و د عمران خان خپل حکومت و نو هغه هم د صوبې ته خپل حکومت هغه رنګ ورنه کنه څنګه چې د نور خلکو نه دی غواړي لګیا دي نو زدا ویل شم چې د صوبې چې کومه د اوسم فعال په دینه ده چې د فعالیت لپاره کم په ګاډ کې پټرول شولې هغه پیسې دي یا پیسې دي سره شتنه
غلام دستگیر صاحب زه ایوب ترین صاحب ته ورځم ایوب ترین صاحب تاسو غلام دستگیر صاحب او مامو جان بابر دواړه واورېدل د خیبر پښتونخوا د حکومت جاج واخیستې خو بلوچستان کې هم د سرفراز بوکټي په مشرۍ باندې حکومت جوړ شوی دی خو هلته تر یوه میاشت زیات وخت شوی دی چې دی وزیر اعلی شوی دی خو نور خو لا پرېږده هلته لیا کابینه نه ده جوړه نو د دې یعنی د کابینې نه جوړېدو سره مطلب دا چې کارکردګي یا فعالیت باغ څه نه وي د دې وجه څه ده
ډېره مننه کاکړ صاحب تاسو هم ویل چې تقریبا یو نیم میاشت وسوه چې د بلوچستان اعلی وزیر چې دی سرفراز بوټي هغه حلف اخیستی دی خو تر اوسه کابینه نه ده جوړه شوې د دې دوه یا درې مهم علتونه دا دي چې یو خو په بلوچستان کې مخلوط حکومت دی یعنی د پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون او د با پارټي یعنی بلوچستان عوامي پارټي د دې ګډ حکومت دی او دغه ډول بیا چې کوم آزاد غړي وو هغه هم په مسلم لیگ نون او بیا په پیپلز پارټي کې ګډ شو نو دا وخت تر ټولو لوی مسله د وزارتو د بیشولو ده ځکه چې پیپلز پارټي هم په دې کې زیاته ونډه غواړي او مسلم لیگ نون هم ونډه غواړي او دغه ډول چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هغه هم ونډه غواړي او د دې سره سره چې کوم شپږ آزاد غړي وو چې هغه مسلم لیگ ته ولاړو یا پیپلز پارټي ته ولاړو هغه هم په دې شرایطو راغلي وو چې دوی ته په وزارتونو ورکوي په دې صوبایي حکومت کې خو که ستاسو یاد وي کاکړ صاحب په بلوچستان کې همیش مخلوط حکومتونه جوړ شوي دي یو وخت داسې وو چې په بلوچستان کې 15 شپېته غړو کې شپېته شاوخوا داسې وو چې هغه وزیرانو مشیرانو سپیشل سیکریټریانو نو دا او د ګردو مودې چې برابر
وي نو کدا په مازی کې څنګه تاسو وایسته په مازی کې کدا سی یو فارمولا راغلی د چې شپېته کسان چې دي هغه په یو شکل نه شکل کې وزیران یا مشیران یا په بل شکل کې نو دا واره دا ولې نسی کېدلی چې په دې کې ونه
مې دا بیا چې کله په 2010 کې اتلسم ترمیم رالی نو په هغه کې چې کوم د اسمبلی خپل یو هجوم دی پر هغه پر بنسټ به اوس چې دي دا وزیران اخلي یعنی شپاړس وزیران
ډېر نسی اخیستلی
ډېر نشي اخیستلی ځکه چې که ستاسو یاد بلوچستان آلریډي د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده او بیا کچیر وزیران دی زیات کی نو هم بیا دغه مشکلات نور زیاتېږي
اوس دغه وخت دوی څه کوي اوس د دې یو حل دوی را باسي ځنن فارمولې روانې دي کنه دي تاسو معلومات
دننه مجلسونه روان دي په دغه مجلسو کې نن هم داسې ازما د معلوماتو له مخې چې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نن چې کوم مرکزی مشران دي دا غوي وناسته کیږي هم د بلوچستان د کابینې په حواله او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي هغه په اسلام آباد کې دي هغه په دې غونډه کې شرکت کوي او دغه حکومت دا ادا کړی دی چې دوی به دوی د اختر له مخه دی دا ویل چې د اختر په وروسته به دا کابینه جوړیږي خو اوس هم نن چې موږ د کوم حکومتي چارواکي دي د هغو سره خبره وکړه نو دوی وایي چې په یوه یا دوې ورځې کې به دا کار ورسرته ورسیږي لیکن په دغه کې په دې سیاسي جماعتو کې ما درته وویل چې اختلافات په دې هم زیات دي چې یو خو به وزیران څوک څوک وي او بل محکمې به کم کم سیاسي جماعت ته ورکول کیږي ځکه چې د تعلیم محکمه ده د سیاست محکمه ده د فینانس دی پلاننګ دی
مهم نقطه وي او مننه ایوب ترین صاحب زه ولم د سګر صاحب تاسو تر راتګ لمخه د خیبر پښتونخوا کې حکومتونو ته یا حکومت ته کم چیلنج دی د مشال اډو خبریال عظمت علي شاه سي دی هغه په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا ل اسمبلی ځخه خپل چې کوم د تشریح کړي حالت را لښه دی دا ته بغښ سو بیا تاسو ته راسو
جی بالکل سنجتا ست معلومه ده فروری په اتم په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې ده غیر استو بیا صوبایي او وفاقي حکومتونه جوړ شوې دي په خیبر پختونخوا کې هم د سنی اتحاد کونسل سره د پاکستان تحریک انصاف چې کم حمایت کوونکي امیدوارانو هغوی حکومت جوړ کړی دی خیبر پختونخوا حکومت ته یو شمېر ستونزې دي په هغه کې تر ټولو غټه ستونزه چې کوم ده د سیکورټي صورت حال دی د پی آی سی ایس ایس یعنی پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز او څېړنیز اداره ده د ترخګرې پر ضد چې کوم څېړنې کوي د هغې د راپور تر مخه روان کال په ډومبه درې میاشتو کې چې څومره هم وسلوال بریدونه شوې دي په دغه بریدونو کې مرګ جوبله شوې ده په هغه کې 2% چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي دغه شانته کې کومنګه د وفاق نه د فند رول خبرو کونو په کال 2014 کې هم چې کله په وفاق کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم دغه شانته کې ډېر ستونزې چې کوم دی د فند حواله سره موجود وي او دغه شانته کې د کال هم د وفاق نه چې کومه بقایې وړل دي یا د اینڈ گیس یا د بجلی په مت کې چې کومې پیسې راوړل دي هغه هم تقریبا 300 ارب روپۍ باندې دوه حکومتونه چې کوم دی هغه غری شوې دي خو د خیبر پختونخوا حکومت داوي چې وفاق ته چې کوم دی تقریبا 1500 ارب روپۍ چې کوم دی هغه بقای دي دغه شانت کې کومګه وګورو د تعلیم او صحت لحاظ سره نو د تعلیم چې کوم اداره د خیبر پختونخوا هغه د فروری کې یو راپور جاری کړو دا هغه تر مخه تقریبا 300,000 ماشومان چې کوم دی د سکولونو اوس هم په خیبر پختونخوا کې بهر دي دغه شانت کې د صحت کارت حواله سره ګورو دا غي بقایا جات چې کوم دی غم تقریبا 70 ارب روپۍ چې کوم دی غره سیتلې دي او اغا هم او ورکول دي دغه شانت کې قبایلی ازلا چې کوم دی اغه مونږو ګورو قبایلی ضلع چې کوم دی اغه کې هم تقریبا تر سلور کال تیر دو باوجود سلور سوار روپۍ اغه ته ملاوي دلو کم کې تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې کوم دی غو سپور ملو شو دي ولته کې کم ترقیاتی کارونه دی اغه هم ندي شوی دغه شانت کې خیبر پختونخوا حکومت ته نور هم یوش مرچ چې کوم دی هغه ستونزې دي او دغه ستونزې چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه بس څنګه کوي او په کومه طریقه باندې به چې کوم دی دغه قرضې چې کوم یغستې شوې دي هغه ورکول او بیا دغه شانته کې دلته کې پروژې راوړل دي
علامه سګر صاحب تاسو عظمت علي شاه واورېدلې یو هغه ډېرې ستونزې په مختلفو شکلو کې او تاسو محمد جان بابر صاحب وویل چې یاره د خیبر پختونخوا حکومت چې دی دا وخت چونکه عمران خان په جیل کې دی او زیاتره مزاج چې دی دا غو د مرکز سره د اپوزیشن د رول یعنی پر کومه اسمبلی یا په سینټ کې کوم د اپوزیشن رول ادا کول او هغه دوی د صوبایي حکومت په شکل کې کوي نو بیا عظمت علي شاه ډیر اړخونه بیان کړي نو تاسو آیا کوداسي او موټ کې دوی وی چې دوی د اپوزیشن رول کوي یا حکومت ته ډیره کمه توجه وي. نو تاسو ښکاری را څومره مسلې چې عظمت علی شاه بیان کړي د علی امیر کندپور په مشرۍ کې حکومت دغه چیلنجونو د مقابلې صلاحیت لري؟
کاکړ صاحب خبره دا ده چې صلاحیت به بالکل لري، خو داغي صلاحیتونه چې دي داغي فوکس چې دی هغه بل طرف ته دی، داغي توجه چې ټوله ده هغه مهازارایي طرف ته ده، او هغه مهازارایي په دغه کې هغه خیال دی چې موږ به دومره پریشر بلډ کو مرکز باندې او په اسټابلیشمنت باندې چې عمران خان د رهایی وسیله به وګرځي. هغه تاسو دا وګورئ چې پہلا تقریر چې کم د منتخب کېدو نه پس علی امین ګنڈاپور کړی دی او مریم نواز کړی دی، په هغه کې څومره فرق دی. مریم نواز چې دا هغه خبره کوي چې زه به دلته د یو لک خلکو د پاره چې د چا آمدن کم دی داغي د پاره به یو لک کورونه مونږ جوړو، هغه وایي چې مونږ به په پنجاب کې ایئر ایمبولینس شروع کوو، هغه وایي چې مونږ به په پنجاب کې په اتلس خاورونو کې سیف سیټی پروجیکټس راولو د کرائم کنټرول د پاره، حالانکه ترهګری سره زمونږ صوبه مخته پکار دی چې دا زمونږ د صوبې مشرانو دی طرف ته سوچ کړی وی چې سیف سیټیز جوړول دي. هغه ویل چې 25,000 کم از کم روپی به مونږ ورکو، انټرنشپ پروګرام به مونږ راولو. دغه شانتي هغه وی چې د بخنه غواړم چې د پښتونخوا په لوی ښارونو کې به مونږ ډیجیټل ریولوشن راولو او داغه بنیادی
د پښتونخوا په ځای پنجاب
سوري پنجاب او په هغه پہلا ګام بدا پورته کوي چې په لوی ښارونو کې به فری وای فای دغه ورکي فیسیلیټی سہولت به ورکي. نو دی خو تاسو وګوري چې د دې دغه دی ابجکټیوز دی، د دې دغه دی نن تاسو وګوري
پرونو وګوري بل ورکړ چې خپل اول تقریر کړی دی تاسو هغه موازنه د پنجاب له وزیراله مریم نواز سره کول، نو هغه علی امین ګنڈاپور څه ویلی تاسو په یاد دی؟ دا
علی امین ګنڈاپور چې دی هغه داسې د ډیولپمنټ حواله سره د پښتونخوا د پرمختګ په حواله سره هیڅ خبره نه وکړي. یو دغه شوی چې د صحت کارت د بحالۍ خبره کړې و، خو دا هغه پروجیکټ دی کوم چې د پیل نه روان او بیا بند شوی دی. اوس چې څنګه عظمت علی شاه تاسو ته ویل چې اویا ارب روپۍ داغي من قرضدار یو د صحت کارت په لړکې، او تقریبا 1 لک روپۍ 1 ارب روپۍ اوس ول ورکړي دي، نو هغه په ارضی تور باندې بحال کړي دي. دا یو بل سوال دی چې آیا صحت کارت چې کوم منصوبه ده دا یو پایدار منصوبه ده او کنه ده؟ نو دی د مهازارۍ سیاست کې دی روان دي. نو زه تاسو ته لږ غوندې پکچر کلیئر کوم، د عظمت علی شاه خبر به لږ زه تفصیل سره بیان کوم که تاسو سره وخت وي.
او کدا چې لنډ راتو واسطه ځکه چې وخت کم دی.
هغه داسې ده چې زمونږ د پښتونخوا چې کوم بجټ دی داغه د 90% نه زیاته برخه چې دا هغه د فیډرل ډیویزیبل پول نه راځي، د مرکز نه راځي. زمونږه تقریبا 15.5 ارب روپۍ د ای جی این قاضی فارمولې لاندې د وفاق زمونږ قرضدار دی. ابه ته مونږ په کومه طریقه باندې اخلو؟ زمونږه د 400 تقریبا 500 ارب روپۍ زمونږه بجټ ته پاغې کې زمونږه چې کوم ټیکس کلیکشن دی هغه ټول د 70 ارب روپو دی. نو دا بلاشه داسې شوزونه دي چې کم باندې به ته موږ د مرکز سره یو ښه تعلق ساتو، نو پاغې باندې به موږ د صوبې لپاره ترقی راوړلې شو. خو زه تاسو ته یو خبر وکم، د پی ټی آی والو په ذهنونو کې زما په خیال کې دی چې دا غلط وي، خو زما په خیال دا غي په ذهنونو کې دا خبره پرته ده چې نه موږ له پیله خلکو په پرفارمنس باندې ووټ راکړی دی او نه به مخکې موږ له راکړي. زمونږ دک بیانیه چې دا مطلب یو بیانیه داغي پرد کی هم د خپل بیانیه پرد کی بل بیانیه داغي پرد کی بل بیانیه داغي پرد کی بل بیانیه، بس خلق زمنګ بیانیه اخلی اقبلوی نو موږ به موږ دک څه سبب بل بیانیه سره راشو چې مرکز من کار ته نه پری خو دنو بیا موږ ته حکومت راکی. نو هغه د پاره د پرفارمنس هیڅ ایشو نشته که په پرفارمنس باندې ووټ اخستل وي. نو زما خپل خیال دی چې په پنجاب کې نواز شریف حکومت شاباز شریف حکومت چې په 2013 پورې او یا پہله د 2008-2013 پورې چې کم کار کړی دی او پرفارمنس بیس باندې هغه ته شکست ورکول ډیر ګران و.
مننه غلام دستگیر صاحب. زه به هم تاسو ته راځم. ایوب ترین صاحب، غلام دستگیر صاحب د خیبر پښتونخوا خبر وکړه، د بلوچستان تاسو ذکر وکړ او تاسو چې مخلوط حکومت دی یو نیمه میاشت په دې تیره شو چې وزارتونه چاته او څنګه او کم کم وزارتونه ورکړو او پر دې باندې اختلاف دی، لا مسله حل نه ده. خو سره بیا اپوزیشن هم کله ډیر مضبوط وي، نو چې کله اپوزیشن مضبوط وي نو حکومت چې دی هغه ځان په احتساب کې ګڼي، نو لہذا هغه بیا لږ نور فعال وي. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن چې موږ ماضي ګورو
څه داسې خاص رول نه و. دا وار د دوی څنګه دي، یعنی بیا هم هغه سي دي لکه د مازی پرنګ کمزوري کنه لږ زورور دي ځکه چې راغلي خودي یعنی په اپوزیشن کې خودي.
کاکر صاحب په بلوچستان کې دا ځل چې اپوزیشن دی هغه هم د تیر وختو په ډول کمزوري دي، ځکه که تاسو ولته دا اوس چې په سینټ انتخابات کې دل نو په دي کې زیاتره سیاسي جماعتونو او خپل دغه داو کې چې دی په ګډه سره مطلب دغه خپل غړي راوستو او بیا داغه څخه لمخه چې کوم درې د سینټ خالی چوکیانې وي داغه دپاره هم که ستاسو یاد چې د اپوزیشن چې کوم جماعتونه وایي چې موږ په اپوزیشن کې هغه حکومتي سینیټرانو ته ووټ ورکوي کله عوامي نېشنل پارټي چې ده یا نېشنل پارټي چې ده یا دغه ډول که موږ وګورو د جماعت اسلامي او آزاد غړي حق دو تحریک والا دوی هم هغه حکومتي دغه سپورټ کړي. یوازې جمعیت علما اسلام دا اعلان کړی دی تر اوسه چې دوی به په اپوزیشن د اپوزیشن کردار ادا کوي، ځکه چې دا نور جماعتونه
دا تاسو چې کوم تشریح کو څه مؤثره دي دوی کنه
دا وخت د دوی موثره کردار په دې نه ښکاره کېږي. ما درته وویل لکه ان پی چې ده هغه که څه هم د حکومت برخه نه ده خو دوی د دوی مرسته یې کړې ده د پیپلز پارټي او دغه ډول نېشنل پارټي ډاکټر مالک بلوچ چې دی هغه د سینټ په انتخابات کې د
حکومتي جماعت مو داسې ویلی شي چې په ظاهره په بلوچستان کې اپوزیشن کې یعنی عملا په اپوزیشن کې څوک شته نه
عملا نسته. او دا چې د اپوزیشن کوم جماعتونه دي د حکومت سره د باندې هغه هم په دې هیله دي چې دوی به د اپوزیشن کردار هغه ډول نه شي ادا کولی، ځکه چې دوی په دې تمه دي یا کېدای شي موږ ته وزارتونه راکړي یا مشیر واخلي یا کم از کم چې کوم بجټ راځي د کلیز بجټ نو هغه بودیجه د دوی ته بیا پر د دې پرالکو چې دا هغه به زیات ورکوي، ځکه موږ وګورو په تېر وختو کې چې کوم اپوزیشن به وو نو بیا چې اپوزیشن کردار چې بو لکه د جام صاحب په دور کې موږ وکتل نو د اپوزیشن جماعتونه چې بو هغه به بیا د بجټ څخه دی بیخي به برخه کړل او بیا کدوس کیږي جو چې رالی بیا دونه فرندلی اپوزیشن چې د حکومتي غړو سره د اپوزیشن غړي زیات پیسې او پروژه وړي.
مننه نایب ترین صاحب غلام دستګیر صاحب تاسو ته راځم او خاول به یو بل پښتنه دا د تاسو راپور ته کله چې مرکز سره چې هلته بیا د تحریک انصاف مخالفه حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ او دلته بیا په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی نو په داسې حالت کې چې دا حالت وي او تاسو هم دا اقتصادي حالت دا کوي نو د دې به د صوبې پر کارکردګي اثر څه وي؟ نو همدغه پوښتنه ما له مامو جان بابره کړې وه، هغه به واورو بیا به تاسو ته راسو.
نو په صوبه کې که د دې حکومت یو په مرکز کې د بل چا حکومت یو همیشه په دې صوبه کې د مرکز مخالف حکومت پاتې شوی دی په مرکز کې د بل چا حکومتي دلته د بل چا حکومتي تاسو ته یاد نو دلته دینی جماعتونو چې کله حکومت د ام ام اینو په مرکز کې پرویز مشرف او د هغې د ملګرو حکومت بیا د هغې نه پس هم وقتاً فوقتاً هلته به د میاں نواز شریف حکومت په وفاق کې نو دلته به د تحریک انصاف حکومت کال 2013 کې بیا د هغې نه پس تاسو وګورئ نو داسې وخت هم پکې راغو چې په مرکز کې هم د عمران خان حکومت او په صوبه کې هم د عمران خان حکومت اوس یو ځل بیا په مرکز کې د شهباز شریف دی او د آصف علي زرداری دی حکومت او په دې صوبه کې تحریک انصاف حکومت دی. د دې فائدې نقصان ټول دا کېږي چې سیاست کېږي او سیاست داسې کېږي چې دوی وایي چې خپل ولس ته مونږ کار هم نه کوو ورته وایي چې ګوره مرکز مونږ ته پیسې نه راکوي هغوی وایي که پیسې هم ورکړي او که څه کار وکړو نو بیا خلک دوی سره کېږي نو خلک خو اسم دوی سره کېږي جذباتي یو تعلق خو د دوی خپل خلکو ځان سره ساتلی دی خلک دوی سره اوسه پورې خو ولاړ دي چې دا کوم حالت داسې ښکاري لګیا دي خو دې سیاست کې د ولس کار نه کېږي دې صوبې ته به په وخت خپلې پیسې نه ملاویږي دا به نه په تعلیم باندې پیسې لګولی شي نه به په صحت باندې پیسې لګولی شي دې به قرضونه اخلي دې به بس همدغه به وایي چې مرکز راته پیسې نه راکوي هر وخت به بانی وي او د خلکو کارونه به نه کېږي تاسو وګورئ دلته اوس نه وفاق پیسې لګي لګیا دی په دې وخت کې نه که صوبایي حکومت سره دلته پیسې تر اوسه پورې لګولي په دې خیبر پښتونخوا کې او نه ورسره دلته د چې کوم بلدیاتي کوم نمایندګان دي کونسلران او ناظمان چې کوم دي هغوی سره هم پیسې نه دي ملو شوي نو د خلکو بنیادي کارونه اړوکیږي نه نو همدغه کار به بیا مخکې 15 کاله هم داسې روان وي نو هم به زموږ معیشت ته نقصان وي او هم به سیاست ته هم نقصان وي خو سیاست ته به کم نقصان وي ځکه چې دوی به ولس ته بانه جوړي چې هغوی پیسې نه راکوي الته به هغه وی چې دې مون سره تعاون نه کې دې مون سره زینه نه مونږ دې ته پیسې ولې ورکونه. دا ټول خبرې داسې دي چې سیاست په چلی معیشت په نه چلی.
ولهم د سګر سپ تاسو محمود جان بابر واورې دی او بیا تر دې لمخه ایوب ترین ځخه ما سوال کړی چې بلوچستان کې عملاً د پوینا باندې اپوزیشن ستانه په خیبر پښتونخوا کې موږ په ماضي کې لیدلي دي تحریک انصاف په حکومتونو کې ځکه چې تحریک انصاف ډېر زیات سیټونه ګټلي او اپوزیشن په ډېر کم تعداد کې و. هلته اپوزیشن څومره مؤثره دی په خیبر پښتونخوا کې دا ځل
ګوري جی عددي اکثریت ګورو نو د دې خو د دو تہائی اکثریت نہ ہم زیاد دیزل اکثریت اخستے دے نو
تحریک انصاف
تحریک انصاف جی نو کو گورو نو ترکم پورے پالیسی جوڑول دی یا پاغی باندھ اثر انداز کی دل دی نو آغا خو اپوزیشن نشی قبول خو دا اپوزیشن یو جمہوری معاشرے کی وجود ہوئی آغا خپل داخل کو مسائل چی دی حکومتی پالیسو باندھے آغی خپل کریٹیسزم کئی تنقید پہ کئی او پاغی کے خ لارا روزی خ فیصلے تسڑے رسی کو زمانہ دے خیال چے پدی صورتحال کے بس ڈے خ دغراشی بولے چے ایبسلوٹ میجورٹی کرپٹس ایبسلوٹلی دی سر اس ایبسلوٹ میجورٹی دا نو ددی سر دا ہچا پرواہ نشتا دے چے اگی بس
کی خدا نے یو کس دو کس پنجہ کسان لس کسان ہر چو تعداد سے دے یغشتا نو ہغه تاسو ته څومره کمیټډ یا لدی خپل لغه سجمن ښکاری چې دوی به د اپوزیشن رول کوي کنه هغه د بلوچستان د اپوزیشن په شان باندې یو ستراتیژي یا تګلار خپل کړی ده.
زما خیال دی چې هغه به د اپوزیشن رول ادا کوي دا سینه ده چې هغه ته بدی میدان هم د کشانت پری دی خپل आवाज به پورته کوي هغه څومره موثر دی څومره غیر موثر دی دا بل خبر ده خو आवाज به زما په خیال دا خلک پورته کوي.
اچھا مننه غلام دستگیر صاحب ایوب ترین صاحب بل سوال دا دی چې په بلوچستان کې چې اپوزیشن او حکمران حکومت یعنی کم واکمن دي داغو یعنی فرق ختم سي نو بلوچستان کې بل څوک یا داسې قوت طاقت شته چې هغه د حکومت سره داسې د اپوزیشن رول ولوبوي یا داسې تنقید باندې وکي یا داسې انداز وکي چې مثبت وي لاغه سره کارکردګي شاسي
ګوره اوس کو چې کوم د چې کوم سیاسي جماعتونو وو چې هغه به د حکومت تنقید کوي یو خو بدقسمتي دا ده په بلوچستان کې چې هر جماعت په اسمبلی ته راشي نو بیا د هغو د غړو دا خواهش وي چې هغه په حکومت کې شامل شي اپوزیشن ته هیڅوک نه تیارېږي دوی وزارتونه غواړي بل کنفرنس جماعتونه موږ ولیدل چې دا وخت د راتلونکي فروری کې کوم انتخابات وسو نو هغه د اسمبلی څخه ووتل مطلب
نه ما هم دغه سوال کولای چې دا کوم ګوندونه له اسمبلی څخه د باندې دي هغه څومره موثره کېدلای شي چې د اسمبلی د باندې د اپوزیشن رول ولوبوي.
بالکل اوس دغه دې ک تاسو ول در دا اوس پښیم کې د دفتر په چلرمه دې جلسه وکړه بیا په چمن کې وکړه نو دې دا وایي چې موږ د تاریخ پیل کړی دي نو دا غوندونه کولای شي چې پر حکومت لږ دبا پرېشر واچي او بل دل ته دا یو خبره کوم چې دا د فارم 45 45 او 45 دا هم لوی مسله ته جوړ کړی دا هغه په دې کې تاسو یاد کاکر سره په خوا چې د اسمبلی غړي رالو نو هغه به بیا شور کوي د حکومتي جماعتو چې کوم غړي وو دلته چې اوس دې دا وای چې ماته وزارت راکې ادا راکې نو هغه ورته چې یار ته خو دا 45 والای کې دا 45 والای
غور
کوي فیغورم کې او هغه پرشر نشي برداشتولی نو بیرته دې قرار کښینی ځکه پر دوه سیټانو باندې بیرته ریپولینګ دا د کیږي په بلوچستان کې نو نور تم دا ویل کیږي چې کته شور کوي نو بیرته به ستا پرالکه ریپولینګ کیږي او بیا دا انتخابات به دویم وار کیږي نو د دې نقصان چې دی و عام ولس ته ډېر زیات دی د کابینې د چې کوم ځنډ دی خاص کر په محکمه تعلیم کې په حد کې او بل دا دی تر اوسه د ټول صبح د بلدیاتي انتخابات تیر کال سوي دي او لیکن د کوچ انتخابات چې دی هغه نه دي سوي.
مننه یو ترين سه یو منټ وخت لرو غلام د سګر سپ ک تاسو دره تو اس په خیبر پښتونخوا کې هغه ګوندونه تاسو مو ولې تیر کې انصاف ډیر زیات سیټونه ګټلې دي هغه چې لګي ګټلې دي او بهر دي د اسمبلی هغه یو رول لوبولای سي تاسو ښکار کنه هغه هم دغه سيدي لکه څنګه سي ترين د بلوچستان غا تشریک.
بالکل اشتری جی اس مثال پتور کال شپک میں ایسی چې د دې کارکردګي وګوري او چا دې صحیح طریقے سره ڈیلیور نہ کرے چونو اپوزیشن بخا مخا بار روزی خپل دی بجٹ کی بے پتہ لگی اپوزیشن بر روزی پریشر بے بلڈ کی خلق کو تبزان رسی چ دئی سو کڑ زمون د پارا
غلام دستگیر سے ستاسو او ابترین سے ستاسو سی پدی باس کے بر وقت تم دمرو خوشاله وسی ډیره مهربانی خدای پامن داود مشال تورنلاند چې په کیمو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو د کارګرګۍ او فعالیت جاج له شنن کې غلام دستگیر او خبريال ایوب ترین سره اخیستلې بحث پای ته ورسېدې. ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځي اونۍ سه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پینزو بجو